پنځه‌ویشتو دقیقو بحث لرو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي. دا بحث هم د کډوالو په موضوع ده، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. پاکستانی رسنۍ وایي سر له نن دوشنبې څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانیستل کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلینا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر استلو سخت انتقاد کړی او دا کاري په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلی چې په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو استل د نهیلۍ وړ پریکړه ده. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړې چې په زوره د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیت قمندانی ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کښلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډېر سکالرشپونه ورکړي. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنگیالیو لشتر لژه اته غړي وشل شوی دی. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن د دوشنبه دا خبر ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانکزایم. د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو ښه راغلاست وایم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجیدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي، که څنګه په تېره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره. د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کوي ښاغلی صدیق منصور انصاری او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم راسره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډېر زیات ښه راغلئ. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي، که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
الله الرحمن الرحیم. خغل استانی که تاسی خغلی مومن همکره ها طول اومد از
خغل منصور زما غک تاسو تا آیا درزی که اریکم و بند است و فکر کم چه مشکل و بله د ښاغلی منصور اړیکه اوس سوند لري. بله بله ستاسو غږ راضی وو.
ستانګز ستاسو ښاغلی مومن د ټول همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. ما ویل چې د پاکستان د شته موقتی سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او وستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د نننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړي او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري، چې په کور دننه بې ځای شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسې د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 9 میلیون انسانان د فقر او تنګ لاسي سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجرو افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل، ستر حکومت هم پراخې ستونزې دیږوي مهاجرینو ته، هم چې نوی خپل کور او کلی ته راستنېږي کلی او کورونه اکثر وران وي، اقتصادي ستونزو سره مخ وي او هلته یې پانګې ترې ترول کېږي. څه د پولیسو او پوځ لخوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون په خوانی مشر ښاغلی افراسیاب خدت په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو حتی د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي، د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي، ځمکې او جایدادونه، کاروبار او دوکانونه یې. نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د دغومره ډېرو مهاجرینو راتګ، د هغوی اقتصادي وضعیت، د هغوی د اسکان مسله، د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي. او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو، مبحث لرو. اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونی سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی. مومند صاحب، که زما غواړئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبان حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد، واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه؟ مهرباني صاحب. ښاغلی مومند، فکر کوم د تاسو خپل مایک بند کړی دی، که لطفا خپل مایک بیرته آن کړئ او چې له موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ، دا مایک مو بند کړی، وسته یې شو. فکر کوم ښاغلی مومند په مناسب
سره مطابق وکولی شوی چې دغه مهاجر چې راځي. الو،
بله اورم. بله مهرباني، اوس فکر کوم صحیح سو.
تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري، په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیږي او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دي. یو رښتینی اقتصاد ته چې ټول شان په خپل پر دغه اقتصاد باندې زپیک کر کوم، دغه حالات چې اوس چې دوغه نه مهاجرین چې راله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته، د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې تیر هفته کې موږ د اوتاق سرات مشران تقریبا هم تورخم ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړي وو، هلته مو لیدل. هلته دا کارونه کچېري واقعیت ته خبرې بسړې وي، کدا یو داسې چاته لیدلی چې هغه پلان جوړولی. زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او درسنځل ته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولیدي تقریبا یو بسته کې د مادګر د ازان به د مخسن در ازان پر جوړ کړي وو. هلته د روزو رکو سفاره ځای جوړ کړي وو، شانې جوړ کړي وو، دا ټول شانې ورته ماده کړي وو. یعنی دلته دا ستیچ دا کار ته زه فکر کوم په اخلاص ته خلک ولاړ دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه سوي دي از قابل د تقدیر بولم او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده د پاره به وګورو چې جمیل بلملي او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي.
مننه ښاغلی مومند. یو پښتنه بل مطرح کیږي، پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجه دي چې په یو دم دغه دومره د ولس لکه کډوالو در ایستلو موضوع را مخکې کړله. دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخته یوسي، خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي او په دومره لوی شمیر باندې واقعا فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت، لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکوي یا باید یو دم کار وسي؟
فکر کوم یو څه دوه شیان دي، مدیریت هم دی، تقوا او پرهیزګاري هم شته. ولې یو شی چې د افغانانو پر جامعې جهاني حق دی، هغه داسې چې څنګه وکول چې خلک د خیمو سره وباسي، خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشت څلور میاشتې کې باید برابرې کړي، خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي. په طور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت په افغانستان کې منه دی، موږ پنبې ته مخه کړې ده، څنګه وکولی شو موږ د پنبې د تار فابریکې جوړې کړو، د پروسس فابریکې جوړې کړو، د دې دپاره جوړې کړو چې خلک په کار ولوږي. هکذا نور شیان هم دغسې دي. جامع جهانیم په دې یو لږ څه د اروپایي اتحادیې څخه چې تقریبا تېره هفته د اوبو او د شیانو په باره کې خپل کړنه وکړه، د هغو څخه مننه کوم. ولې کوشش باید پر دې وسي چې څنګه وکولی شو چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو، یو ښه د رفا زندګي ورته جوړ شي، دا د جامع جهاني وظیفه ده. فکر کوم د افغانستان اوسنی حکومت په ډېر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجر خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې کې ټولو خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپلو وطنوالو خدمت یې وکړي.
صحیح محمد صاحب، مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې. به وروسته بیا پوښتنه وکړم، خو اوس به لانساري صاحب واورم. انساري صاحب، دغه اوس چې ما چک وکړې د کابل هوا دغه شیبه دیارلس درجې ده په سانتیګراد، مګر د شپې خو بیا تابند چې کته کیږي، د شپې به له برستنې او له کمپلو پرته اوسېدل سخت وي. په دغسې حالاتو کې ماشومان، ناروغان په کمپونو کې اوسېدل، دوی ته ایا لازم خدمات رسېدای شي؟ دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دي، هغه راتلونکي څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي، د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو، لکه څنګه چې ښاغلي مومند اشاره وکړه، تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین، بلکې ګڼ شمېر مرستندویه ټولنې، د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې، د صنعت او نورې خونې، او صنعتکاران، تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره په وطنۍ مینه او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینه او د افغاني ورورګلوۍ په اساس پراخې مرستې لري، که هغه د خیمو ایجاد او احداث دی، او لګول دیګر مهاجرینو دپاره، که دوی لپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی، ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراتري او خدمات ترسره کوي. د سړک مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، د کمبلو له شتون یعنی کمښت سره مخ دي، ستونزې لري، خصوصا هغه افغانان چې نوي راواوړي، چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي، تر څو هغه ورته رارسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي، له ستونزو سره مخ وي. خو دا اساسي مسله نه ده. اساسي موضوع د دغو راستنو شوو مهاجرینو مجدد اسکان او د هغوی ځای او مشواله دی، د هغوی د کار او زیار مسله ده، د هغوی د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو مسله، لکه روغتیا، لکه ښوونه او روزنه، د هغوی د کوچنیانو او ځوانانو د لوړو زده کړو مسائل، خصوصا د نجونو لوړې زده کړې، چې ډېری افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپلو لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو، نو دغه ستونزې به موجودې وي. په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد، د افغان خویندو میندو اتحاد، له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي، تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیلنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي، چې هغه کې دایمي بازارونه، د جمعه بازارونو یو سلسله. خاغله مومن هم په دې جریان کې دی، موږ سره بحثونه درلوده. تر څنګ د علمی پرمختګونو په برخه کې، د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه څلور دیواله چې ولس، خصوصی سکتور حکومت او نړیواله ټولنه ده دوی سره نږدې کو په دې لار کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو د حکومتي اړوندې ادارو د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره د اړوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت د سوداګرۍ وزارت د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره تر څو په ګډه د یو فکري او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ یا د صنعتي او تولیدي انقلاب د علمي انقلاب دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور دننه هم شته افغانانو هم راګرځېدونکو افغانانو ته د کار زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شو. په دې لار کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان په راتلونکي کې د فراخ اقتصادي صنعتي تولیدي علمي او فرهنګي او روغتیایي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاوند شي او د خونړۍ او تبختارو انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان اوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د ښاغلي صدیق مومند. فکر کوم اړیکل سستونځ لري. موږ په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. دا د اوس بیا راغی ښاغلي مومند. فکر کوم زموږ اړیکې زر زر بندیږي. څه مشکلات څه د انټرنیټ پار صورت؟ زه به دا خپله پوښتنه بله وکړم چې د سوداګرۍ خونې او خصوصا افغان تجارانو د دغو راستنېدونکو سره څه مرستې تر دغې دمه پورې کړي، یعنې هغه عاجل پلانونه مو څه وو که لطفا راته ووایي. مننه. ښاغلی مومند، زموږ غږ کې درځي. ما پوښتنه وکړه چې افغان تجارانو په دغې برخه کې تر دې دمه څه کړي دي؟ فکر کوم د ښاغلي مومند انټرنیټ ستونزه لري په کابل کې. خو په هر صورت زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته ووایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کامنټونه پریښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلی چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولای شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري. دا شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولای شي چې مرستې وکړي. فرمان احمدزی بیا ویلی چې مرستې نشي کولای. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولای شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومند صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.1 میلیون یا 1,00,000 دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، دا څومره د مثبت اړخه کولای شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې؟ ښاغلی منصور، تاسو په لاین کې یاستئ که څنګه؟ زما غږ تاسو ته درځي؟
بله.
زه بیا پوښتنه تکراروم. مال دغې مسلې ته که له دې مثبت اړخه هم لږ څه وکتل شي چې هغه مثبت اقتصادي اغېزې به یې څه وي، دا چې 1,00,000 کسان راځي په تابان، په دې کې به ګڼ داسې کسان وي چې مسلکي کارونه به یې زده وي، مثلا د ایران او پاکستانه به چې پخوا کارګر راتلل د کورونو د تعمیراتي برخو کې، نجاریانو او نورو مسلکي او صنایعو برخو کې به دوی برلاسي و نسبت هغو کسانو ته به چې په کابل یا په نورو ولایتونو کې دوی کار کوو کارګران بو. دا څومره مهم او مثبت ټکی دی اوس لپاره چې هغه کادرونه د افغانستان نه وتلي خصوصا په ټولو برخو کې؟
بله دا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه مخکې ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستنیږي خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تېر کړی وي دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافی او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې د روغتیا په برخه کې د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافی تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې تر څنګ د افغانستان د ودانۍ لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادېدای شي. تر څنګ یې که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقد پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې لدی میلیاردونه افغانۍ یا ډالر جوړېدای شي د افغانستان کې بیرته لګېږي. دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقی لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا وته کې خوږه وي، دغسې د دغو افغانانو خوګلنی د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې له خپل هیواد سره لري که سالم مدیریت شي، فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي، موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتي بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودي ترقیاتي بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېدی او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاري، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پېښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شوه، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی. په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډیر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینی سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسائل، کورونا او نور مسائل خو پرېږده ده. ځینې راپورونو کې موږ درلودل چې هلته د پکتیکا له زلزلو د ډیر وخت په تېرېدو له امله هلته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که یې مقایسه کړو، یعنی برلاسي به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او په رښتیا، او که په رښتیا هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ور علاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسې له ادرسه، ستاسې له ټریبیونه په نړۍ کې میستو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، پر حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغسې حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانانو په بهر کې زحمتونه ایستل د خپل خلو للارې د خلو ته یو للارې هلته امکانات تر لاسه کول او بیا یې په پاکستان او ایران کې خپل میشتو خپلوان او دوستانو سره مرستې کولې. دغه چې افغانستان کې مرستې کوي دغه مرستو ته نه یوازې دا چې دوام ورکړي بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا $10,000 یو واري مرسته وکړي، موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو د نړیوال اتحاد په مرسته او د هغوی په تخنیکي او هغه اقتصادي مشورو او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو. هلته مثلا دغه د بازار طرحه چې موږ لرو او له حکومت او نړیوالې ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطقو او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول او په غیر مستقیم ډول، چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي او د هر کاروبار لپاره لکتر لگا $1,000 یا $10,000 افغانۍ حتی تر $50,000 افغانۍ کاروبار شروع کولای شي. کوچنی کاروبارونه یا مینی بزنسز چې موږ ورته وایو، هغه حتی $10,000 افغانۍ هم زموږ افغانان پیلولای او شروع کولای شي. نو په دې اساس موږ خپلو په کور دننه افغانانو، بهر میشتو افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپلې مرستې په یو ځایي ډول د دوی دپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو، د زحمت او د پرمختګ دپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد، لاسي صنایع او نور هغه میندې خویندې چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې، به دوی خپل تولید کوي، د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي، په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یکشنبه بازار کې به یې پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې. نو دا ده چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي، هم د هیواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچني تشبثات چې په غیر رسمي ډول، یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه ونه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هره دروازه او کور ته کوي چاله مالیه راوړه، تا دومره منتو پلورلي یا تا دومره لاسي صنایع پلورلي. نو دغه ته ده چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري، پر اخلاص ولري، سبسیدی ورکړي، امکانات ورکړي، هغه وزګار ځمکې چې د ځمکې د ایجاد او د آدم علیه السلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی. موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو، خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي، ځوابدهي نه دي ډېر، او یا دا ده چې ځینې مسؤولین له اجراءاتو ډارېږي، ځینې کار نه کوي، ځینې ناروغان دي په میاشتو میاشتو کار ته ناظریږي. دغلته موږ چټکو غبرګونونو، چټکو فعالیتونو او چټکو همکارۍ ته اړتیا لرو، هم د حکومت، هم د نړیوالې ټولنې، هم د ولس او د خصوصي سکتور.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاري، د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر، کور موادان چې په دغه 15 دقیقې بحث کې مو خپل نظریات راسره په بشپړه توګه باندې شریک کړل. اورېدونکو، د ازادي راډیو دغه ګردی میز پای ته رسیږي، خو تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پوری له پاکستان په تیر څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه څه باندې 300,000 افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.